کنم که این را که شما یک ریلی کنی یک. دویم دیگه پیشنهاد دیگه است که می شفاخانه پلیس و در پیش اوشار است. امیده می خواهیم فهمیده که اگر یک پیشنهاد می شود این امیده در جا دیگه انتقال به تایام گوش است. این را بعد از زمان اینجا اگر در شار باشه بازی دیگه رفت خواد کرد دیگه جوار را خواد گرفت. السلام علیکم و رحمت.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون هم فشرده خبرها با سلطان محمد سرور.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به 423 تن رسید. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید تیم تکنیکی آنها سر از امروز سه‌شنبه در ملاقات به گفته این دفتر بی حاصل در مورد رهایی زندانیان اشتراک نمی کند. پلیس پروان از بازداشت یک گروه 4 نفری از دزدان در این ولایت خبر می دهد. صدر اعظم بریتانیا بوریس جانسون که به کرونا ویروس مبتلا شده در مراقبت جدی بستری می باشد. و رئیس جمهور فرانسه از ایران خواستار شده که در حالی که توجه جهانیان بر وبای همگیر ویروس کرونا متمرکز است، ایران به مکلفیت‌های هسته‌ای خود احترام کند.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم سپاس. حالا هم طبق وعده برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد پخش می شود.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لاداری فساد سر مبارزه زنگری خبرونه لآزادی رادیو.
تصمیم به جداسازی بخش های وزارت مالی افغانستان نگرانی ها و واکنش های را به همراه شده است. تازه دیدبان شفافیت افغانستان جدا ساختن بخش های گمرک ها، عواید و بودجه را از وزارت مالیه نادرست می داند و می گوید که این کار به فساد زمینه سازی خواهد کرد. این نهاد می گوید این گونه تغییرات در ساختار وزارت مالیه مشکلات را بیشتر خواهد ساخت. پیش از این انستیتوت صلح امریکا نیز در این باره گفته بود که این کار وزارت مالیه را به دست و پا می سازد و پیامدهای بد خواهد داشت. الیس ویل سرپرست معاونیت وزارت خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی نیز انتقال صلاحیت های وزارت مالیه به ریاست جمهوری را نگران کننده خوانده بود. دا ازادی رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خره خلاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیک همکاري د دیونه د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3-4 پس زور و تکرار روزهای 3 شنبه ساعت 1:30 پس زور پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. د عدالت و فساد سره د مبارزه خبرونه د دیونی موضوع د افغانستان د مالی وزارت په اړه د ولسمشر فرمان په دی اړه د رونتیا څار بنسټ انتقاد او اندېښنو او په دې برخه کې ستونزو ته ځانګړې شوې ده. د دغونې په خبرونه کې د افغانستان ولسمشر مرستیال ویاند، دواخان مینپال، د رونتیا څار بنسټ څېړونکی ناصر تیموري او د مالی او اقتصادي چارو پوه عبدالقادر جیلانی له موږ سره دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. درنو اوریدونکو، یو ځل بیا باید په دې باندې ټینګار وکم چې د کرونا ویروس د خپرېدو څخه د مخنیوي لپاره موږ هڅه کړې تر څو خپل مېلمانه د ټلیفون په کرښه ولرو او دوی سټډیو ته راونه غواړو. پیل په له ښاغلي مینپال څخه وکړو. مینپال صاحب، خپرونې ته ډېر زیات ښه راغلاست، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. په پیل کې که په دې اړه باندې ووایو چې آیا د امریکا د سول انسټیټیوټ د غلاس د الیس ویلز او ځین نورو کسانو لخوا د افغانستان د مالی وزارت یا هم د ځینو اداراتو په اړه باندې دغه ډول څرګندونه د دغه ادارو خپلواکي تر پوښتنې لاندې نه وړي.
په دې ځای ته مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو په درنو اوریدونکو ته. وګورئ کله چې موږ نوې سرپرست وزیر ارغندیوال صاحب معرفي کړي، ارغندیوال صاحب له ټولو صلاحیتونو سره هلته تللی دي، هلته ټول سلسله مراتب ځای باندې دي، د دې ادارې په راس کې دي او ټول لاندې ادارات ته جواب ورکولو مکلف دي. د د اوامر پرځای کوي یوازې د دې لپاره چې افغانستان په افغانستان باندې د مرستو دغه بهیر کم شوی، د حکومت د دې لپاره چې عواید یې هدر ولاړ نه شي، د دې لپاره چې شفافیت او روڼوالی پکې رامنځته شي، د دې لپاره چې ولسمشر هر ورځ د افغانستان د ټولو بندرونو څخه او د ټولو عایداتي ادارو څخه خبر وسی دي، پام دې خطر باندې سوی دی، ولی دا نه د بیروالي په نامه باندې دی، نه په دې معنی دی چې وزیر صاحب بیره صلاحیتونه هلته تللی دي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې وزیر صاحب قانوني صلاحیتونه پر خپل ځای دي او ټول لاندې ادارات چې د مالیې د وزارت مربوط دي د پخوا په څیر باندې د تر امر لاندې دي.
ډیره مننه مینه پال صاحب. زموږ پینې مچ ډیره اوریدونکو په دغه اړه باندې معلومات هم لري، د ولسمشر فرمان تر ډیره کوم موضوعات پکې دي؟
د ولسمشر د فرمان په هدف دا و چې وکولای شي د روانوالي او شفافیت تضمین کړي، او وکولای شي دا وایي د څو وخت پر وخت باندې په خپل با خبر وو شي یو گزارش واخلي، ولی دا در کوم شي وزیر صاحب له خپل ټولو صلاحیتونو سره تللی دی، تیار شوی دی او سلسله مراتب د پخوا په څیر باندې هم دغه شي دي، او تر د لاندې ټول ادارات د ته په گزارش ورکولو باندې مخالف دي، او د اوامر او اجراءات به تعقیبوي.
نو تاسو په دې اړه باندې راپورونه او یا هم کوم څه چې خبره شوې دي چې د مالی وزارت څخه د ګمرکونو د عواید او دغه ډول د بودیجې برخه د تریګي د ناسم بوله
او یو ناسم په هواي سوي، ولی وزیر صاحب د خپل ټولو صلاحیتونو سره تللی دی او د مالی د وزارت اړوند ټولې ادارات تر د لاندې.
خب دقیقه توګه که د دې ځخه ناسم په هواي شوې د غسم په هواي په دې برخه کې چی شي دی، دغه فرمان کوم موارد لري، یعنی توضیحات څه دي؟
بعد تر شي یوازې د دې لپاره چې په افغانستان باندې پوهېږي چې مرستې کمی شوي، د دې لپاره چې د افغانستان د عایداتي د روس څخه د عواید خبر ولاړ نشي، ولسمشر وخت پر وخت باندې خبر ووسیږي چې کومه اداره په څومره شفافیت او روڼوالي باندې عواید راټولوي او هغه خپل سیستم ته ځي، په همدې خاطر باندې دی، ولی پوهېدم چې وزیر صاحب دا ټولې چارې سنبالوي.
نو ولسمشر به په مالی وزارت کې خپل ځانګړي استازي استوي کنه، د هغه ادارو څخه به په موازی ډول باندې هغه ته ورته ادارې به په ولسمشري ماڼۍ کې جوړیږي، یعنی دقیق وضاحت
څه دی؟ د موازی ادارې په ولسمشري ماڼۍ کې جوړیږي. درته مې ویل چې وزیر صاحب د ټولو خپل قانوني صلاحیتونو سره تړاو تللی دی. وزیر صاحب پوهیږي چې په دې څنګه وکولای شي تر د لاندې ادارات د شفافیت یا رونی پروسې لالارې واید سیستم تکي او په دغه اشخاص مخاوني سي شغه د افغانستان عواید، شغه د افغانستان د خلکو شتمني، افغانستان د خلکو پیسې دغه هدر ولاړ نه شي، ځکه پوهېږي چې د کورونا وروسته په نړۍ له یو ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ کیږي، د دې لپاره به مخکې تر مخکې تدابیر ونیول شي.
په دې معنی چې هیڅ یو بلخ خپلواک اداره نه جوړی کی او د شفافیت سره بنسټ او داسې نور بنسټونو څخه لخوا اندېښنې هم بې ځای دي.
کاملا موازی ادارې نه جوړی دي. وزارت مالیه د لکټنګ شي په خوا کار کوي، په خوا د ادارې تر وزیر لاندې او د وزیر تر حکم لاندې او همدغه شی به یې سلسله مراتب ټول پر ځای باندې دي.
ډیر زیاته مننه بیرته تاسو ته راګرځم خاغلی مینه پال.
آقای تیموری، به برنامه شما هم بسیار خوش آمدین. نگرانی هایی که شما دارین بجا است، به خاطر از اینکه هیچ نوع از فرمان رئیس جمهور یک سوی تفاهم شده و هیچ چیزی به نام اداره موازی یا اداره مستقل دیگه یا هم جداسازی وزارت مالیه وجود ندارد.
این سلام خدمت شما، سلام صاحب، همکارا در بس، جناب جیلانی صاحب، جناب مینپال صاحب و شنوندای عزیز، امیدوار هستم همه خوب باشن. من حرفای آقای مینپال شنیدم و اونا گفتن که وزیر صاحب با تمام صلاحیت قانونیشان رفتن در وزارت مالیه و اداراتی که در وزارت مالیه قبلا بودن اونا به اونا پاسخگو هستن. فقط به خاطر جواب مسائلی که اونا مطرح کردم، من ترجیح میدم که همی بند دوم مادی اول خود فرمان رئیس جمهور رو بخونم. چیزی که در اینجا آمده گفته که ادارات مندرج فقره یک، که ادارات شامل اداری عواید است، اداری گمرکات است و اداری خزائن و بودجه است، سه اداره،
درست،
در اجرات خیش مستقل بوده و از مجرای ریاست عمومی اداری امور ریاست جمهوری به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان گزارشته می باشند. چیزی که در این فرمان نوشته و آنچه که آقای مینپال میگن، اینا یک تفاوت بسیار زیاد داره، یا ای که مینپال صاحب ایره ممکنه ندیده باشند یا تفسیر متفاوت داشته باشند. اما این فرمان میگه که سه اداری مستقل که در اجرات خود مستقل است ایجاد میشه. این ادارات به وزارت مالیه و وزیر صاحب مالی جدید سرپرست صاحب پاسخگو نیست، اینا برای خود رئیس صاحب جمهور مستقیم گزارش میدن. و در خود فرمان همچنان آمده که وزارت مالیه چه کار میکنه. وزارت مالیه گفته تسهیلات و خدمات مالی، منابع بشری، تدارکاتی، ارتباطی برای ادارات روس اداره ارائه میکنن که او را به نام کورپوریت سرویس میگن، که او کورپوریت سرویس را بعضی اوقات برای ادارات شرکت های بیرونی هم ارائه میکنن. یعنی وزارت مالیه به من مثل یک شرکت خدمات اداری ارائه میکنه، به او مبدل شده با آنچه که در این فرمان آمده. و اداراتی که فعالیت های اساسی را داره که بحث عواید است، بحث گمرکات است، بعض بودجه و خزائن است، اینا واحد های مستقل میشن، ادارات مستقل میشن، نه از وزیر مالیه و وزارت مالیه فرمان میگیرن و هدایت میگیرن و نه هم برای وزارت مالیه گزارش میدن. ما به جریان از این مسائل بودیم قبل از اینکه فرمان رئیس جمهور هم صادر شود. شرکای بین المللی افغانستان هم به جریان بودن و از ایجاد از این فرمان و از صادر شدن از این فرمان برای حکومت افغانستان هشدارهای لازم داده شده بوده و یکی از علتهای اساسی که این فرمان پیش از اینکه صادر بشه به مشوره گذاشته نشده، علتش این بوده که برای حکومت افغانستان، برای رئیس جمهور واضح بوده که این فرمان مورد قبول هیچ کس قرار نمیگیره. بنابراین این فرمان به صورت ناسنجیده صادر شده.
تشکر تیموری صاحب، به شما برمیگردم. در ابتدا پیش از اینکه به سوالای دیگه برم، میخوایم بین شما و مینپال صاحب همین موضوع را درستی و نادرستیش مشخص بسازیم. مینپال صاحب، در تیموری صاحب خبره، ممکن تاسو دغه فرمان نوی لیدلی بده که متضاد یا هم متناقض هغه څرګندونی دي چې تاسو یې کوی؟ اغل ته ویل شوی دی دغه اول بند و دوم بند تیموری صاحب ورڅخه یادونه وکړه.
دا هیڅ ممکن نه ده چې ما دې دا فرمان نه دنې نیو ولې هغه درته وایم. هغه وروسته کولی شي په خپل د وزیر صاحب ته وزیر صاحب د ادارې څخه په خپل باندې هم باوري. وزیر صاحب له ټولو صلاحیتونو سره تللی دی، ټول عایداتي ادارې چې د وزارت مالیې لکه څنګه چې په تیر کې د ده مربوطې وي هغه د ده مربوطې دي. یوازې دا ده چې د افغانستان حکومت احتیاطي ګامونه اخلي د دې لپاره چې تر کنونا وروسته موږ له بده مرغه یو ډېر اقتصادي بحران ته ننوځو او تنګلاسي د حکومت هم دا باید په نظر کې ونیول شي. د دې لپاره چې دا ټوله پروسه په دغو ورځو کې رڼا او شفاف وشي، دا شي اقدام سوی دی. ولې وزیر صاحب د خپلو ټولو صلاحیتونو سره هلته تللی دی او ټولې ادارې به د ده تر امر لاندې.
سمد مینپال صاحب خو واضح نشو چې دغه ادارو دغه په فرمان کې چې سر راغلی دی هغه ک مستقل ادارې دی ک موازی دی ک هر څه چي دی کوم څه چې په فرمان کې راغلی دی دغه ادارو ډول چی شه دی
مدر پر شپ دغه ادارات یو ځدی لپاره شی پیو مړیو رونا شفاف میکانیزم ته اده دوسو او وخت پر وخت باندې د افغانستان ولسمشر د ټولو عایداتي ادارو خبر وو چې پاندې خاطر باندې د یو ګام مخستر سوی دی ولی وزیر صاحب به دغه ټولې چارې پخپله باندې سنبالوي او مختبه وړي
خو تیموري صاحب وایي چې په دغه فرمان کې راغلی دی چې دغه ادارې به یوازې ولسمشرۍ ماڼۍ ته ځواب ویونکي وي او سرپرست وزیر هم د مالی وزیر به دا حق نه لري چې د دې څخه
ګلوګین ولري چې ټولې ادارې په ولسمشر ته ځواب ویونکي دي ولې دا بیا د تکرارو په شیدا ګام د ورونوالي په خاطر باندې اختر ته وي دې په خاطر باندې چې ولسمشر پوښي د کوم بندرونو څخه د کوم ګمرکاتو څخه په کوم اندازه باندې عواید راځي کچېته احیانا تغییر پکې راځي دا د ولسمشر قانوني صلاحیت چې پوښتنه یې وکړي چې ولې په کوم دلیل باندې د دې لپاره چې دا پروسه کنټرول شي د دې لپاره چې دا وایي حاضر ولر نه شي دا یو ګام اخیستل شوی دی ولی بیا هم د تویم شي وزیر صاحب ټول چارې لکه څنګه شي په تیرو وزیرانو مخته وړل دي هم د شي مخته یوسي
ډیر مننه لکه څنګه چې تیموري صاحب هم ویلي په ولسی جرګه کې هم ځینې غړي په ځنګړې توګه د مالی او بودیجې کمیسون غړي انتقاد کوي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ دغه اقدام د قانون سره په ټکر کې په ځنګړې توګه د اساسي قانون د 90 او 136 ماده سره په ټکر کې دي او د لدوی سره مشوره نه ده شوې آیا رښتیا هم د قانون سره په ټکر کې ګام دی او د دوی سره رښتیا هم مشوره نه ده شوې
پارلمان حق لري چې په دې اړه باندې خپل وضاحت وړاندې په شان دا د ریګونی کوو او دا چې ریګونی کوو کار به په ځنګړې توګه دا ولسی جرګې یا په مجمع کې د مقننه کوي همدغه صلاحیتونه په لهاره غوښته چې کېږي د تکمین د کمیټې په راس کې د ولسمشر دوه مرستیال دی هغه له قانوني اړخه وزر کې عدلیه هر هغه فرمان او هر هغه حکم هر هغه اقدام چې کېږي هغه ګوري او هیڅ دا شي څه چې هغه د قانون سره په ټکر کې وی هغه نه ور باندې شرایط کې او نه حکومت هغه په کولو باندې په لاس پورې کوي
د مالی وزارت په برخه کې دغه اقدام چې تر شوې دی اېد مدني ټولنو سره د څار بنسټونو سره په ځنګړې توګه د ولسی جرګې سره په دې اړه باندې مشوره شوې ده
په دې چې د تقنین د کمیټې فراس کې د ولسمشر دوه مرستیال دی هغه د عدلیه د وزارت سره څنګه کار کوي چې موږ پارلمان ته د قوانینو په توګه باندې اړو لیسو هغه مسوي دي چې موږ لیسو د مسوي بقري په دې معنی چې اصلا د قوانینو د جوړولو د قانوني فرمانونو د جوړولو د تقنیني فرمانونو د جوړولو کار شیدي هغه د وزارت عدلیه دی او ولسمشر د دوه مرستیال دی ولی پارلمان کولی شي د ټولو مسایلو په اړه باندې قانوني دریځ ونیسي او دا د دې قانوني صلاحیت دی ولی هغه څه چې حکومت کوي هغه کاملا
ډیر مننه تاسو ته بیرته راګرځم خغلی جیلانی خبرون ته ډیر زیات خره غلس مننه چې تر اوسه پورې پتام او تاسو د مینپال صاحب او د تیموري صاحب خبرې واوریدي د یو له کسان څخه چې تاسو د مالی وزارت کې د کار تجربه لري تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ
سلامونه تاسو ته تیموري صاحب او مینپال صاحب ته ګورې ډیر یو مهم بحث دلته دا دی چې په تیرو 30 کلونو کې کومه وګورو د مالی وزارت هغه اساسي مسولیتونه او دندې ډېرې واضحه وي چې په کې مثلا د اوایدو راټولول او د ګمرکاتو او همدارنګ د نړیوالو مرستو تنظیم او همغږي دغه ډیرې مسایل چې خپل مالی وزارت تر سره کول مثلا د ملي برنامو د پروژو تمویل همدارنګ د دولتي کارمندانو د معاشاتو پروسس او دا ټول مسایل د مالی وزارت اساسي دندې وي دغه جوړښت نوې جوړښت چې ولسمشر نو لسم فرمان صادر کړی دی موږ نور هیوادونو کې وګورو او ډیر لری ملړ نشو یوازې خپل غونډیو کې وګورو دلته هم د مثلا د اف ډی آر په نوم باندې نېشنل ریوینیو بیورو په نوم باندې مثلا کسٹم افیس په نوم باندې یا کسٹم ډیپارټمنټ دوی ټول هیوادونه لري دې کې شک نشته دغه ماډل په ټول نړۍ کې تطبیق کیږي اما ولی موږ دلته وایو چې دغه اوسنی شرایط د دغه ماډل تطبیق لپاره مناسب نه دي. دغه نوې جوړښت فکر کوم ناسم دی په اوسنیو شرایطو کې. یو وجه دا ده چې موږ وګورو مثلا مالی وزارت اوس مهال څلور مهنتونه لري، د پالیسۍ مهنت دی، د عوایدو ګمرکاتو مهنت دی، او په خپله مالی مهنت ده او اداري مهنت ده. او اساسي برخې درې برخې دي چې هغه عوایدو د عوایدو ملي ادارې ایجاد کیږي، بل طرف ته ګمرکاتو ملي ادارې ایجاد کیږي، بل طرف ته موږ وګورو بودیجه او خدایان چې ډېر مهم دي، ځکه د بودیجې سند په خپله د بودیجې ریاست جوړو مخکې، نو دا بیل ادارې جوړ شي، نو دا یوازې اداري مهنت پاتې کیږي. املاک پاتې کیږي، املاکو چارې موږ کولای شو چې هغه د ښار جوړولو وزارت ته انتقال کړو، نو دلته یوازې اداري مهنت پاتې کیږي چې هغه یوازې خدمات وړاندې کوي. د مالی وزارت مامورینو ته مثلا د ترانسپورت چارې، اداري چارې او دغه تنظیموي. یعنی دا په دې معنی ده چې د مالی وزیر به یوازې اداري چارې مخې ته وړي. ګورې دلته یو اساسي هغه حقوقي مسایل باید ټول په نظر کې ونیول شي. دلته د مالی وزارت حقوقي شخصیت بدلیږي، په درې ضرورو باندې تقسیمیږي او خپلواک اداري رامنځته کیږي چې هغه مستقیما ولسمشر ته ځوابګو دي، یعنی جواب ورکوي. دلته یو اساسي ستونزه دا موجوده ده. مینهپال صاحب په خپلو خبرو کې ویلي چې ولسمشر باید خبر اوسېږي چې د هر ګمرک نه څومره عواید راځي. نو ولسمشر خو اوس هم خبر دی چې د ګمرکاتو نه څومره عواید راځي. همدا اوس هم زمونږ عوایدو ګمرکات او دغه بخشونه همدا اوس هم مستقل کار کوي. یو قانوني چوکاټ دی، قانوني چوکاټ نه چې بحث وږي، دوی اوس هم په خپله د عوایدو ګمرکاتو مهین هر وخت ارګ ته غوښتل کیږي. زمونږ رئیسان مخکې هم ارګ ته غوښتل کېدل، اوس هم ارګ ته غوښتل کیږي. همدارنګه د ملي وحدت په حکومت کې فوق العاده مالي وزارت سره ډېر زیاتی وشو. د مالی وزارت کاري چوکاټ سیستمونه ټول متضرره شول، موږ قدرونه درلودل هغه متضرره شو. دلته عجیبه خبره کېږي، د فساد پر ضد مبارزه، کومه مبارزه؟ ته درویش د ګمرک رئیسان منفک کا، د وظیفو نه لرې کا، په کوم اساس باندې لرې کې؟ که چیرې دوی درغلي کړې وي یا فساد کړی وي، باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي او قانوني چلند ورسره وشي. که چیرته نه وي شوی، د دوی سره ولې ظلم کېږي؟ که نه ګوره، دا یو اساسي غوښتنه ده. دلته بحث دا نه دی، اساسي بحث دلته دا دی چې ولسمشر غواړي چې ټولې د افغانستان ټولې مالي منابع په خپل لاس کې ونیسي، د دې لپاره چې ولسمشر په بل چا باور نه لري. او زه په دې مطمئن یم چې د ولسمشر نیت خراب نیت نه دی، اما دغه شرایط برابر نه دي. دلته یوه خبیثه حلقه موجوده ده، یوه کړۍ موجوده ده چې د دغه شرایطو نه او د دغه وضعیت نه سوء استفاده کوي، ناوړه ګټه پورته کوي. نو که چیرې د بل طرف ته که موږ ووایو چې ښه صحیح ده، د مالي وزارت په درې برخو تقسیم شو، د ملي بودیجې سند به پارلمان ته څوک وړاندې کوي؟ آیا د مالي وزیر به وړاندې کوي که څوک به وړاندې کوي؟ ځکه د مالی وزیر همدا اوس تخنیکي او مسلکي شخص نه دی چې هغه د ملي بودیجې سند وړاندې کړي. او که دا وړاندې کوي، دلته موږ د مالي چارو کمیسیون سره په متداوم شکل سره تیموري صاحب جریان کې موږ ورسره کار کولو، د مالی کمیسیون سره په پروژو باندې، ملي برنامو باندې، د ولایتونو تقسیماتو باندې، په دې حق باندې تخنیکی او مسلکي بحثونه ترسره کیږي. نو دلته بحث اساسي بحث هم دغه دی چې به وخت اقدام دی. او بل افغانستان یو هغه هیواد دی چې تر اوسه پورې موږ د 50% نه تر 30% پورې نړیوالې مرستې لرو، موږ 100% خپل عادي بودیجه نشو تمویلولی. 115 میلیونه ډالر موږ سره انکشافي برخه کې مرسته کیږي، موږ سره عادي برخه کې هم مالی مرستې کیږي، بل طرف ته 1 میلیارد ډالر د موږ نظامی بودیجه ده. نو هغه هیواد چې هغه د IMF او د نړیوال بانک، د آسیا پرمختیایي بانک، دې بانکونو سره کار کوي، ډونرانو ته ضرورت لري، باید په ځینو جوړښتونو باندې موږ مجبور او مکلف یو چې د نړیوالو ډونرانو سره باید مشوره وکړو، د دوی نظر هم واخلو. یو ډیره واضحه درته وایم، ډیره مهمه مسله ده، شاید زموږ دوستان ورته متوجه وي که نه وي. موږ د پالیسۍ مهنیت موږ وړاندیز په هماغه وخت کې چې کله دا مسله رابرسیره شوه، د ما نظر همدا و چې دغه د پالیسۍ مهنیت د انتقال شي خارجه وزارت ته، د انتقال شي، نو بیا املاک د قرض جوړولو ته انتقال شي، د مالی وزارت د کاملا له منځه ولاړ شي. نو که له منځه ځي، دلته اساسي بحث دا دی چې IMF لپاره به درې ادرس را پیدا کیږي. IMF به ګمرکاتو سره کار کوي، دوی ته به بیل ټارګیټ ورکوي د عوایدو لپاره، او ګمرکات د موږ یو مهمه عایداتي برخه ده. چې تقریبا 80% تر 50% پورې اوید د مونږ ګمرک
جلنی سه بخنه غوړم مینپال سه ټینګار وکړ چې دا سه بنوي ماغه وزارت به خپل ټول چارې لکه د تیر په څیر باندې پر مخ وړي. او بل خبره دا چې وای هر وخت چې د تاوان مخاوني سي هغه وخت ګټه ده کله چې زمونږ گاونډي هیوادونه نور د نړۍ نور هیوادونه دغه کاري چوکاټ هم تشکیلاتي چوکاټ لري نو مونږ ولې ونه لرو دغه کار پیلېږي ولې دنن پیل نشي؟
اوس اساسي خبره هم دلته ده دلته درې ادرسونه جوړيږي په نور هیوادونو کې یو خواله موجود دی اغوی چې د کوم ماډلونو نه استفاده کوي د کوم اداري سیستمونو نه اغوی چې هلته فعال لري اغوی موږ نه سپر مخللی دي اغوی چې وکاټونو سیستمونو جوړ دي انسټیټیوشنل ډیولپمنت یا هم د دولتي ارګانونو د انکشاف ته ډیر لوی اهمیت ورکوي هغه ته اداري سيدي خود مختارم دي امغه سي اجرات هم کوي شرایط ورته برابر دي د افغانستان په پټوله کې د افغانستان اداري جوړښت تشکیلات په دې باندې به یو ځل بیا فکر وشي او د ادارو د تنظیم او نظم موضوع به ډیره مهمه وګڼل شي په دې باندې به اساسي کار وشي نه تنها په مالی وزارت کې په نورو بخشونو کې هم ولی موږ وایو چې شرایط ورته برابر نه دي وس باید په دې باندې د درې کال نور هم کار وشي څنګه کار وشي مثلا موږ غواړو مالی وزارت تحلیل کو یا په څو برخو باندې وویشو د دې لپاره باید اساسي څېړنه وشي چې د دوی قانوني توکات باید جوړ شي باید یو مقایسوي څېړنه وشي چې آیا د دې ګټې څومره دي او تاوان یې څومره دی که چیرې د دې ګټې ډېرې وي موږ باید اقدام وکړو او مالی وزارت په درې برخو باندې وویشو که چیرې ګټې کمې وي نقص زیات وي تاوان زیات وي یا مثلا د موږ خصوصي سکتور په منځ کې یو خلا رامنځته کیږي کاري باید بیا اجتناب وشي باید بل وخت موږ منتظر اوسېږو. دلته ګورئ اقتصادي نظام چې په افغانستان کې موجود دی آزاد بازار دی دلته حکومت د ناظر په توګه باندې او د یو تسهیل کوونکی یا د سهوله د اسانتیاوي برابرونکي په حیث باندې دلته فعالیت لري یعنی افغانستان حکومت په بازارونو کې کوم خاص نقص نه لري خدمات هم خصوصي سکتور ارزه کوي د ارزو تقاضا موضوع ټوله بیا هم خصوصي سکتور پورې مربوطه ده که په تیرو وختونو کې موږ وګورو هلته ملي تصدۍ موجودې وي تصدۍ په بازار کې خدمات ارزه کول او یو سالم رقابت بازارونو کې رامنځته کړو چې هغه د سوشالیستي سیستم مخکې روان وو. اما اوس کومه به دې حالت ته زو درې برخه باندې وښو دا کار کومه وګور غټور دی دا به موږ ومنو چې دا کار غټور دی اما موږ وای چې دا کار د په هغه مسلکي او تخنیکی شکل باندې وشي چې حقوقي مسایل په نظر کې ونی ول شي چې د ادارو ترمنځ تصادم رامنځته نشي ټکر رامنځته نشي د ادارو ترمنځ او په سمه توګه باندې د افغانستان مالی چارې د عایداتي چارې د بیت المال پیسې مدیریت شي او که خدای مکړه دا دسی ونه شي نو دلته یو لوی مالی بحران رامنځته کیږي ځکه هم دا اوس د موږ اقتصادي رشد چې باید 3-5% پورې هر کال باید موږ اقتصادي رشد ولرو خلکو ته کاري فرصتونه برابر کو بدبختانه چې سکهال د وایروس د کرونا وایروس خبره ده نو د موږ بازارونه مخکې نه ډیر خراب کړي دي د تقاضا موضوع ورسره بلې
ډیر مننه جلنی
سره ارزه کومه ده نو بنا ان د افغانستان اقتصادي شرایط چې هغه ډیر حساس وخت قرار لګ د به نظر کې ونیول شي او ولسمشر هر فرمان چې ورکوي دي نه مخکې چې فرمان ورکوي اوس موږ ګورو چې په صلاحو مشاورین لري د مشاورینو سره به تخنیکی مسلکی بحثونه وشي او بل اخره یو فرمان صادر شي چې هغه د نورو ادارو سره ټکرونه کوي او ملي ګټې
ډیر زیاته مننه تاسو سره به نورې پوښتنې هم مطرح کړو. اخی تیموري چیزی که قبلا شما هم تاکید کردینی که یکی از طرحهای شما بود که باید عملی میشد و 5 سال پیش هم و حداقل کاری که امروز شده باید 5 سال پیش صورت می گرفت اما و همچنان آقای جلانی هم تاکید کردن که فعلا شرایط مساعد نبود هرچند کار بسیار خوب است و رئیس جمهور هم خواسته تمام جلوی فساد بگیره و تمام امو حلقه خبیثی که وجود داره حداقل جلو از اونها را گرفته باشه. میخوام امی واضح‌تر شوه که چرا شرایط مساعد نیست، یعنی بر اساس کدام موارد میتونیم بگیم که فعلا شرایط ازی مهیا نیست تا این اقدام صورت بگیره و کار عملی شوه. مینپال سپتا سوده جیلانی سه با دغه راز د تیمونی سه خبری واوریدله خو ویل چې تدیر پوری د ډېر خې اقدام او گاونډي هیوادونه هم دغه موډل نه استفاده کوي او ځین نور هیوادونه هم په غوښتې ډېر خنه نتیجه مور کړی ده خو فعلا دغه موضوع لپاره یا دغه اقدام لپاره شرایط برابر نه وو.
دغه
ګامونه چې اخیستل شوي دي د پامدې خاطر باندې اخیستل شوي دي چې موږ راتلونکي مالی بحران ته باید آماده کې ونیسو.
ډېره زیاته مننه د خپرونې وخت پای ته ورسېدی. تر راتلونکي خپرونې الله مو مل.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.